بعد خدا را شما را به خداوند بنیاز می سپاریم.
و رزمالیک مرخوا.
السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مونږه کله ازادي رادیو څخوري روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپور نوریدل شي او په دویمه نیمه کې دوه ونیز خبرونه درته وړاندې کوو خو خبرونه په خبرونو پیلو خبرونه فرشتي جلال زئی چمتو کړی دي
اوریدونکو ستړي مسې پام کړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د فاریاب پولیس وای د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی د افغانستان د ملي دفاع وزارت د غور د تیوره ولسوالۍ د سخوت خبر رد کړ د دوشي او پلخمرۍ ترمنځ پر سړک د یو مسافرلونکي موټر د چپ کېدو له امله نن څوارلس تنه مړه شوي او شپږویشت تنه زخمیان دي او د ترکیې جمهور رئیس سعودي عربستان ته روان شو پوره خبر نو اوریده فاریا پولیس وای د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی خو د ازادۍ لپاره عملیات روان دي د فاریاب د امنیت قومندانۍ ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي دغه په وینا د کوهستان ولسوالۍ امنیت قومندانۍ د ولسوالۍ ودانۍ او یو شمېر دولتي ادارې وسلوالو طالبانو نیولې دي
اعلان هم د اوبات او اوی بولای موازنه شون او بالا یو د خاطې کې دشمن تجمل دره اونجا ادامه داره
د رپورټونو په حواله د جګړې لامل د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند د افغانستان د ملي دفاع وزارت د غور د تایوره ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ د غور والی غلام ناصر خاده نن سهار ازادي راډیو ته ویلي و چې د ولسوالۍ سقوط کړی دی او امنیتي هوایي ځواک نه دی توانیدلی چې په وخت ورسیږي خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په سیمه کې جنگ روان دی او ولسوالۍ طالبانو نه دی نیولې د دوشي او پلخمرۍ ترمنځ پر سړک د یو مسافرلونکي موټر د چپ کېدو له امله نن لږ تر لږه څوار رستنه مړ شوي دي په د بغلان د ترافیکو مدیر محمد نبی خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې شپږویشت تنه زخمیان شوي چې ښځې او کوچنیان هم پکې دي د موټر ډول 580 دی او د قدرت بخش شرکت موټر دی چې د ډرایور د بې احتیاطۍ له امله چپه سوی په پیښه کې شپږ ښځې دوه کوچنیان او شپږ نارینه مړه دي شاغلی نبی خیل وویل چې زخمیان د بغلان مرکزی روغتون ته لېږدول شوي او وضعیت یې سم دی د افغانستان ولسمشر پر دې مسله خواشیني څرګنده کړې او د ارګ په خبر پاڼه کې له ټولو مسافروړونکو شرکتونو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې د خلکو د مسؤلیت لپاره ترافیکي قوانین مراعت کړي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د خلکو د فرهنګي تبادله او د سیاحت و د تروریزم مخنیوي کولای شي شاغلی غنی نن په کابل کې د ورځني سیمینار ته چې په افغانستان کې د سیاحت د ودی پړه د خبرو لپاره جوړ شوی وویل چې توریزم او سیاحت د تروریزم مخانی ولای شي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوسمهال وسه او خصوصي سیاحتي شرکتونه او یو سلوشل میلمستونونه فعال دي او په افغانستان کې نږدې 15000 خلکو ته د کار زمينه برابره کړې ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان کویت او قطر ته خپل دورځنی سفر پیل کړ هغه پر یاد کې د سعودي عربستان له پاچا سره ګوري او بیا کویت ته ځي اردوغان به سبا قطر ته ولاړ شي چې خلیج ته د هغه د سفر ورستای ځای دی رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان ته تر پرواز مخکې د استانبول په نړیوال هوایی ډګر کې خبريالانو ته وویل
کریزین داه فازده uzamasının kimseye bir faydası yok.
هیڅوک د بوهران له دوام سره علاقه نه لري. دشمنان په سیمه کې دورونو ولوسونو ترمنځ د اور بدولو هڅه کوي. اردوغان سعودي عربستان ته په سیمه کې د مشر اورور نوم ورکړا ویل چې باید دروان بوهران د حل لپاره د مشرۍ رول ادا کړي او په سعودي عربستان په صغر د لنیوکی کولو ډډه وکړه. سعودي عربستان، بحرین، مصر، متحده عربی امارات او یو شمیر نورو هیوادونو له قطر سره ډیپلوماټیک او تجارتي روابط پرې کړی دي. هغوی پر قطر تور لګولی چې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې لري چې یاد هیوادونه یې د ځان رقیب ګڼي خو قطر دغه تورونه رد کړی دي سرگی کسیاک په واشنگتن کې د روسیې د سفیر په توګه خپل ډیپلوماټیک ماموریت پای ته ورساوه. د جنجال پرون کې سیاسي چیرې په امریکا کې چې د روسیې سره رقیب بلل کېږي خپل نه کلن ډیپلوماټیک ماموریت پرون ختم کړ او له واشنگتن روان شو. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس د یوې سرچینې په حواله ویلي چې سرگی کسیاک ماموریت د دې لپاره پات رسیدلې چې هغه شای د بل ماموریت لپاره غوړه شوې وي. د روسیې د شپږشپېته کلن ډیپلوماټ له 2008 میلادي کال راهیسې په واشنگتن کې و. داسې ګڼل سوې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اناتولی انتونوف به د واشنگتن لپاره د مسکو نوی سفیر وټاکل سي. او په بیت المقدس کې د امنیتي تدابیرو پر سر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده. تازه رپورټونه وایي چې پرون له اسرائیلي سرتیرو سره په شخړو کې دوه فلسطینیان وژل سوي دي. تر دې یوه ورځ مخکې په لویدیځه غاړه کې درې فلسطینیان او درې اسرائیلیان په د دواړو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې ووژل سو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مصر، فرانسې او سویډن د غوښتنې پر اساس پریکړه کړې ده چې سبا د دغې لهنجې په اړه د بندو دروازو شاته غونډه وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب چمتو کیدو ته وړاندې کړی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د توریزم د صنعت وده او پراختیا د تروریزم مخه نیسي.
توریزم ته په یو وسیله د ضد تروریزم مخه نیسي.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د اقتصادي چارو له کارپو سره هم غږیدلی و. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روښنایي غورځنګ غوښتنې څېړي او په دې اړه به ګمارل شوی پلاوی ډیر ژر خپلې چارې پیل کړي.
حیات به خاطر بررسی از این موضوع توضیح شده و کار خود هم آغاز کرده با کسایی که 160 افرادی که ادعا داشتند و از اون
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د بیت المقدس په سپیڅلي ځای کې د اسرائیلو د نویو اقداماتو پر سر شخړې دوام لري. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو خپرونې اورېدلی شئ. د هم د خبرونې لومړی مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د توریزم د صنعت وده او پراختیا د تروریزم مخه نیسي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې د یک شمې په ورځ د توریزم په وړاندې د تروریزم ګواښ تر عنوان لاندې په دوه ورځني علمي او څېړنیز سیمینار کې وکړي. خو د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیانو صنعت ته وده زیان رسولی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر وایي توریزم په نړۍ کې د کاروبار ترڅنګ د ملتونو او ولسونو ترمنځ اړیکې پیاوړي کوي، فرهنګونه غوړوي او د توریزم مخه نیسي. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د توریزم په وړاندې د توریزم ګواښ تر عنوان لاندې دوه ورځني علمي او څېړنیز سیمینار کې وینا کوله ټینګار وکړ چې توریزم ته دې د توریزم ضد وسیلې په توګه او وکتل سي.
پسایده چې توریزم ته یا سیاحانو ته خندونه ایجابه ای. اما برعکس هم در طرز ده. توریزم دی توریزم مخه نیسی.
خغلی غنی زیاتوی د افغانستان طبیعي کوله او لرغونی ځایونه یو پانګه ده او کده توریزم صنعت وده وکړي هر کال به د 15 میلیونو په شاوخوا کې بهرني سیلانیان له افغانستان څخه لیدنه وکړي. محمد اشرف خنی د غشان وویل چې کورنۍ توریزم هرسوي او ټینګار وکړ چې کورنۍ توریزم په ملي وحدت کې رغند رول لرلای شي. دی وایي له فرانسوي لرغونپوهانو سره هوکړه سوي چې د افغانستان د لرغونو ځایونو نقشه چمتو کړي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیتوب صنعت ته زیان رسولی. محمد رسول باوري چې په همدې علمي او څېړنیز سیمینار کې چې له افغان پوهانو سربیره د پغمان کلتوري جشن ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلیو میلمنو هم پکې ګډون کړی و وویل چې توریزم په افغانستان او سیمه کې د سیلانیتوب د ودې او پراختیا خنډ ګرځېدلی.
زموږ په هیواد سیمه او حتی نړۍ کې تروریستی پیشو د سیلانی توب صنعت تا پورا زیان رسولی دی. تروریستی نوال عملون از بوش په هواد او سیمه که د سیلانی توب د ودی او پرمختیا خان ګرځیدلی. بیا هم د سیلانی توب صنعت د ژوندي ساتلو لپاره یو لړ چارې او فعالیتونه ترسره شوي دي.
که څه هم ښاغلي باوري افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د راتګ په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو ویې ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1,000,000 افغانانو له مزار، 200,000 له قرغې او 800,000 له بابر بند څخه لیدنه کړې چې له درکه یې ملي بودیجې ته 25,000,000 افغانۍ عاید ورغلی. افغان ولسمشر وای افغانستان لکه څنګه چې په زرګونو کلونو د فکر، فرهنګ او تمدن د انتقال او اتصال یو لوی مرکز و، د ده په خبره په راتلونکي کې به هم دغه ځای ولري او تروریزم به یې په هیڅ وجه پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په هیواد کې د ګرځندوی د فرهنګ د پراختیا او ودې لپاره د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزارت رامنځته کړ او د کابل د شنبې په ورځ د پغمان کلتوري جشن شاهد و چې ګڼ شمېر افغانان او له خیبر پښتونخوا نه راغلیو مېلمنو هم پکې برخه اخیستې وه.
قدر من اوریدون کو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ د دغه هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره مهم دی. د دغه کارپوهانو له ډلې سید رحمان عمران سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ولسمشر غني وایي چې تروریزم د تروریزم مخه نیسي، نو آیا فکر کوي چې همداسې به وي؟
واقعتا دا خبره ده، واقعت دا ده چې خپل توریزم کله چې خلک له یو ځای نه بل ځای ته ځي سره لیدنې کوي، په دې کې دا د انساني تعاملاتو توسعه رامنځته کېږي یو خبره. او دومه خبره دا ده چې خپل سیاحت او توریزم خو ډېرې ګټې لري، هم د رشد اقتصادي لپاره ډېره مهمه ده، د عایداتي منابعو د زیاتېدو لپاره مهمه منبع ده، او درېیمې هغه چې ډېره مهمه ده هغه د انسانی تعاملاتو د پرمختګ وسیله ده. دا تر ټولو ډیره مهمه ده. او واقعیت دا ده چې کله چې د تروریزم خطر موجود وي هلته هیڅکله گردشګری یا سیاحت یا پوری تروریزم هلته وده نه شي کولی، ځکه تر څو چې موږ هغه کسان چې سیاحان وي د هغوی ته د هغوی د مال سر او ځان تحفظ ورنه کړو هغوی زړه نه ښایي چې د یو هېواد نه بل ته راشي. وقت دا سی چون توریزم دی افغانستان لیو دیر مهم و منابی و مهم و آیداتی منابی و سخده که چیری توریزم پاندغه شکل سر تروریستی گواخونه موجود وی، نمون نسو کولی سی دی توریزم برخ فعال کو یا دی توریزم برخ نه حتی عظمی استفاده و کو چه شاید و باید وی.
نو چه کول پکار دی حکومت ترسو پوری دی توریستان و یعنی دی سیلانیان و لپاره لازم بستر برابر کی؟
تر طول مهمه چه حکومتی کولی سی اول کار داده چه او غوی تا باید او غوی سر و مال تا تحفظ ورکر شه او دسی اتمنان او غوی تا ورکر شه چه او غوی دل ترازی پا دی پویش جیاره مونتا کم خطر کم بالقوه خطر متوجه نده. او د دې لپاره حکومت تر اوسه څومره چې باید کار شوی وای نه دی شوی، نو حکومت ته ډیره مهمه ده چې هغوی ته باید دغه اطمینان ورکړی شي که دغه له هر اړخه ورکول کېدلی شي. کله دې اړخه ورکول کېدلی شي چې دوی ته ډېر تسهیلات رامنځته کېږي، نظر نورو برخو ته دوی ته ډېر تسهیلات ورته ورکړی شي، خو بالاخره په مجموع کې فضا باید داسې رامنځته شي چې دا خلک ډاډمن شي، په دې مطمئنه شي چې موږ کله افغانستان ته ځو باید موږ ته هیڅ خطر متوجه نه دی. نو
تاسو له نظره له اقتصادي پلوه څومره ګټه لري افغانستان ته ده که چیرې بهرني سیلانیان افغانستان ته مخه وکړي او دوی امنیت خوندي سي؟
واقعیت دا ده چې توریزم د نړۍ له ډېرو پخوانیو عایداتي منابعو څخه شمېرل کېږي. یعنی دا یعنی که اوس موږ ووایو چې ډېره پخوانۍ عایداتي منابع چې یو څو محدود وي او نومونه یې واخلي یو به یې هم توریزم وي.
د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمرانو چې زموږ له همکار رحمت الله افغان سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روښنايي غورځنګ غوښتنې څېړي او په دې اړه ګمارل شوی پلاوی خپل کار هم یعنی پیل کړی. د لوی څارنوالۍ وایان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد پلاوی به په دغه قضیه کې په بې پرې توګه عمل وکړي. د روښنايي غورځنګ غړو تېره اونۍ لوی څارنوالۍ ته د یو شکایت لیک په سپارلو سره خپل مشران له دوی څخه په سوء استفادې تورن کړل. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالي ډاډ ورکوي چې د روخنۍ غورزنګ د غړو قضيه به په بي پري ډول وسیلي. د لوی سرنوالي وایان جمشید رسولي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لوی سرنوالي ته د شکایت لیک تر رسیدلو وروسته د قضيه د سیړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی.
بخاطر بررسی از موضوع
دی وایی دی موضوع دی سیدول لپار پلاوی تاکل شوی او لی ترس کونکو سر کار هم پیل کرده دی. دی ترسنگ یاد پلاوی لی دا کونکو سخد اسناد و شواهد و غختن هم کرده دا او دا قانون پرانا که با پا بی پری دول خپلا پری کرده و کلی
تصمیم به طرفانه را در قبال قضیه خواستند کرد.
د خغلی رسولی په خبره د روخنی غورزنګ غړي باید په دې برخه کې د سیړنو لپلاوی سره ټول اسناد او شواهد شریک کړي. که څه هم د لوی سرنوالي مسولینو ونه ویل چې د روخنی غورزنګ غړو په خپلو مشرانو کوم تورونه پوری کړي دي، خو راپورونه وایي چې د دغه غورزنګ غړو تیرونه لوی سرنوالي ته یو شکایت لیک سپارلی چې پکې راغلی دی یاد غورزنګ یو شمیر مشرانو د دوی په وینو او غوښتنو سوداګري کړې ده. د 1395 مریض کال دا صدی ازمری د میاشتې په دوهمه نیټه د کابل په دې مزنګ سلور لاري کې د روخنۍ غورزنګ لخوا په جوړې شوې مظاهرې کې انتحاري حمله وشوې چې لامل یې نږدې اتیا تنه وژل شول او 211 نور ټپیان شول. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د قربانیانو یو شمېر کورنۍ او د احمد بهزاد، محمد عارف رحماني او داود نجی په ګډون د روخنۍ غورزنګ یو شمېر نور مشران تورن کړل چې د دوی د اولادونو په وینو سوداګري کړې او هغه مرسته شوې پیسې دوی ته نه دي سپارلې چې په بهرنیو هیوادونو کې ورته راغونډې شوې وي. د بیا بیا هڅو باوجود ونه توانېدو چې د روخنۍ غورزنګ د مسؤلینو نظر واخلو، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان له لوی سرنوالۍ غوښتنه کوي چې دا قضیه په بې پرې ډول وسیړي. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
نو د دواړو اړخونو کې حکومت مکلف دی تر څو دغه عارضینو ټول مسایل په نظر کې ونیسي. یو حق العبدي مسله ده، د دوی دغه پیسې راغونډې شوې، پیسې څه شوې ولې شوې، دې کې تحقیق باید وشي. او په عین زمان کې هغه اشخاص او افراد چې د دې حرکت په مشرۍ کې قرار درلود او هغوی خبر ول چې دلته امنیتي تهدیدات یا بیا هم د مظاهرې کولې، نو دا په جرم کې د شراکت په معنا باندې ده.
خو آیا دا چې لویه سرنوالي به یاد قضیه په بې پرې ډول وڅېړلی شي او که نه؟ ښاغلی خالد وایي لویه سرنوالي مکلفه ده چې د خلکو حکومت ترمنځ د واټن د کمولو ولو او د عدالت د ټینګښت په هدف د شن قضیه په شفاف ډول وسیلي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
په سمنګان ولایت کې چارواکي وایي چې د مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سکرو د قانونو په عوایدو کې 168 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. د سمنګان ولایت د والی ویان صدیق عزیزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مرکزی دولت د سمنګان ولایت د قانونو حفاظت او ساتنې ته توجه وکړي او یو خاص قطر رامنځته شي، نو د خودسره استخراج مخه به ونیول شي او د هر کال به 2 میلیارد افغانۍ په وایدو کې زیاتوالی راشي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی پراپور کې.
په سمنګان ولایت کې چارواکي وایي چې د درې یوسف بالا د ډبرو د سکرو د قانون عواید نسبت په خوار ته ډېر شوي دي او د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې عوایدو کې 168 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان والی ویان صدیق عزیزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مجموعي توګه د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د درې یوسف بالا د سکرو د قانونو څخه یې له 1.98 میلیونه افغانیو څخه ډېر عواید ترلاسه کړي دي. هغه وویل د سمنګان ولایت د درې یوسف بالا ولسوالۍ د سکرو له کانونو څخه د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې مو 1.98 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړل چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله پکې 168 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان ولی وایي چې په بازار کې د ډبرو سکرو ته د ضرورت په اساس او همدارنګ د بیکارۍ د زیاتوالي په خاطر چې له امله یې قانونو کې کارګر زیات شوي، د سمنګان د سکرو د قانونو په عوایدو کې هم ډېروالی راغلی. صدیق عزیزی د سمنګان ولایت د سکرو د قانون د استخراج په وړاندې د موجوده ستونزو په اړه وویل چې په فنی او مسلکي ډول دا قانون نه استخراج کیږي. په قانونو کې کارګر او مدنچان د مینی او ساتندوی وسایلو له کموالي سره مخ دي. د والی بیان زیاته کړه چې په دې ولایت کې د قانون د ساتنې به خاصه قطعه لا نه ده جوړه شوې او ورته اړتیا موجوده ده. کومې ستونزې چې موجودې دي له هغې جملې د کارکوونکو د ساتندوی وسایلو نه موجودیت، بل دا چې یوه خاصه قطعه چې د کارونو ساتنه وکړي او د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي نه ده موجوده. موږ په دې اړه مرکز ته سپارښتنې کړي خو لا یې ځواب نه دی راکړی. چارواکي په سمنګان ولایت کې وایي که د قانونو وزارت او همدارنګه مرکزي دولت د سمنګان ولایت د قانونو استخراج او ساتنې ته توجه وکړي او د قانون د محافظت یوه خاصه قطعه جوړه شي، هغه مهال د خود سره استخراج مخه نیول کیږي او د سکرو د کارونو عواید به په کال کې 2 میلیارد افغانۍ زیات شي. مجیب رحمان حبیب سعید، ازادي رادیو، مزار شریف.
د روغتیا ریاست مسولین وای په ننګرهار کې بعد تیر په چیر د پولیو واکسین په تازه کمپاین کې بیا هم ډیر لزر ماشومان د واکسین نه به برخه پاتې شي. تفصیل په دې اړه زمو خبريال شاه محمود شینواری له سیمې څخه راکوي.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست مسولینو وایي د واکسینو په تازه کمپاین کې به بیا هم د نامنې له امله شاوخوا 10,000 ماشومان د پولیو له واکسینو بې برخې پاتې شي. دغه څرګندونې د عامې روغتیا ریاست سرپرست مرستیال ډاکټر میرویس شاهین د یکشمې په ورځ د پولیو واکسینو د درې ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې وکړې. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې د دولت استوال مخالفین فعال دي هلته به د واکسینو کمپاین ستونزمن وي.
تقریبا د 10,000 په شاوخوا کې زمونږ د 15 کلن کمرو ماشومان د واکسینو په جریان کې پاتې کیږي چې هغه ساحې دي چې هغه نه امن دي لکه په چراګام شو، شینوارو شو، په دغه ساحو کې پاتې کیږي.
نوموړي وویل په پام کې لري چې له دې نه امن سیمو پرته نور په ټول ولایت کې به شاوخوا 100,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. په ورته وخت کې دینی علما وایي د پولیو واکسین د اسلام له نظره هیڅ ډول ممانعت نه لري او دا د ماشومانو حق دی چې د هغوی د ښه راتلونکي لپاره واکسین شي.
مولوی ګل نبی د ارشاد د جوقاف او د ریاست د مساجد عمومي مدیر، زموږ علما کوشش کوي چې د واکسینو په رابطه باندې قوم ته ذهنیت ورکړي چې خپل ماشومانو ته د 15 کالونو کم عمر کې دي چې واکسینو کې هغه د فلج او د پولیو د موزی مرض نه خلاص شي.
مولوی عزیز الرحمن په سرورود کې د مرکزی جامع مسجد خطیب پاتې شو. بعض کسان چې نه واکسین یا مغو پیږي چې د واکسین صحیح دی، حق د ماشوم له چوری کو خو هغه د یو قسم د خپل فزیکی موجودیت په لحاظ دا کار کوي چې مونږ هم نه پرېږدو چې ماشومان واکسین شي. ورنه کوي چې نه، نو مونږ علما دې ته حاضر یو چې هغه سره په یو ځای کې کینو یا به مونږ ته قناعت راکړي یا به مونږ ان شاء الله هغه ته قناعت ورکړو چې دا د ماشوم حق دی.
د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه په ننګرهار کې د پولیو وایرس کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو په اوبو کې د پولیو وایرس ښکاره شوی دی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم ورزو پکتیا ته. په پکتیا کې امنیتي چارواکي د زازیاریوب او احمد آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو هغه دا ویردوي چې ګواکې داعش وسلوالو په دغه سیمو کې جلب او جذب پیل کړی. د دې موضوع نور تفصیل د سباون کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پکتیا زازیاریوب او احمد آباد ولسوالۍ قومي مشران په ټینګار سره وایي چې داعش ډلې د دوی په سیمو کې جلب او جذب پیل کړی، خو د پکتیا امنیتي چارواکي بیا دا ادعا بې بنسټه بولي. د پکتیا د امنیت قومندان جنرال بریالی عبدیانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی ته هم له ځینو سیمو د داعش ډلې د فعالیتونو راپور نه ورسېدلی دي، خو د په خبره کشفي ادارو له پلټنو وروسته دا ثابته شو چې داسې څه نشته او په دې اړه خبره شوې راپور نه به بنسټه دي. جنرال عبدیانی زیاته کړه چې دوی په خپلو ټولو سیمو حاکم دي او د داعش د فعالیت لپاره کوم امکان نه دی موجود.
داعش په پکتیا کې تر اوسه نه ګلګل شو. راپورونه وایي چې دوی د ځای کې چې بس په جاجیاروب کې، په جانخیلو کې، جنډ پټان کې، د غزیلو کې دوی حضور پیدا کړي، خو ځایي خلکو نه معلوماتو کې داسې کوم شی وجود نه لري او کشفي ارګانونه هم زموږ دانه تاییدوي. دوی ګونګشي کې چې والا ګواکې داعشان جلب جذب کوي، خلک ځان ته راټولوي، ولې موږ چې معلوماتونه وکړو د ولسوالیو نه داسې کوم شی تر فیلال پورې وجود نه لري.
تر دې مخکې د ځاځي اریوب او احمد آباد ولسوالۍ قومي مشرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټینګار سره وویل چې داعش ډله د دوی په سیمه کې جلب او جذب کوي او ځینې کسان یې جسب کړي. هم دي د قومي مشران چې موږ یې د امنیتي ملحوظاتو په خاطر نمونه او ژغونه خبر نه کړل، ادعا کوي چې امنیتي ځواکونه اوس دوی په سیمه کې کوم و کسان چې وژلي هغه د داعش لخوا جسب شوي، و خو د پکتیا امنیتي چارواکي بیا وژل شوي کسان له طالبانو سره تړلي بولي. د پکتیا امنیت قومندان په دغه ولایت کې د داعش فعالیت ناممکن بولي، او دا ځکه چې د پوینه په ولایت کې قومي جوړښتونه داسې دي چې هیڅ یو وسله واله ډله هلته فعالیت نشي کولای. د ویل د داعش په وړاندې د خلکو حساسیتونه هم دا ښیي چې دا ډله دلته ځانته ځای نشي جوړولای. د پکتیا ولایتي شورا غړي هم د داعش په وړاندې د ولس حساسیتونو ته اشاره کوي، وایي چې داعش به کله هم په دغه ولایت کې خپل هدف ترلاسه نه کړي. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل:
چیرته وسوال طالبان غواړي چې د داعش پر خلاف جګړه وکړي، نو دا عام ولسونو د خوښۍ او د رضایت وړ کار دی چې باید همدغه ډول کار ترسره شي. همداراز په حکومت باندې هم غږ کوو چې په سیمه کې هر ډول تحریک کړه د طالب او د داعش وي، د دواړو تهدیدونو پر وړاندې باید خپل تدابیر لا هم پیاوړي او کلک کړي.
د داعش په وړاندې دا حساسیتونه په داسې حال کې ښودل کیږي چې همدا اوس د دې ولایت په ځینو سیمو کې طالب فعالیت کوي. د ولایتي شورا د غړو په وینا طالبانو هم ویلي چې دوی په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو مخاونسي او په وړاندې به جګړه وکړي. د پکتیا د قومي مشرانو او د امنیتي چارواکو ترمنځ د ادا او انکار د لوب په داسې حال کې روانه ده چې په ګاونډي ولایت ننګرهار کې داعش پراخ سیمې لاندې کړي دي. کتونکي د کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش د فعالیتونو پیل ته په اشاره چې د ننګرهار په ګاونډ کې پروت دی، وایي دا له امکانه لري نه ده چې د دې ډلې وسلوال نه یوازې پکتیا بلکې لوګر او پکتیکا ته به هم خپل فعالیتونه پراخ کړي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، او دا هم یو نړیواله موضوع د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د بیت المقدس په سپیشلی ځای کې د اسرایل د نوې اقداماتو پر سر شخړې دوام لري. د فلسطینیانو مشرانو له اسرایل غوښتي چې په دغه ځای کې ټول نوې امنیتي تدابیر لري کړي. نوریاس نوری په اړه تفصیل راوړي.
د بیت المقدس په سپیشلی لانج منځای کې د نوې امنیتي تدابیرو پر سر د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري، او پروند اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ لا خو دبه ډک اعتراضونو کې لکتر لګه دوه نور فلسطینیان ووژل شول. تر دې یو ورځ مخکې د جمعې په ورځ په لویدیځ غاړه کې درې فلسطینیان له اسرایلی امنیتي ځواکونو سره په خو ډب کې وژل شوي وو، او یو تن کې ځوان فلسطینی هم په لویدیځ غاړه کې درې اسرایلیان د چړې په گزارونو وژلي وو. ټاکل شوی ده چې سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا په بیړنې غونډه کې چې د مصر، فرانسې او سویډن په غوښتنه رابلل شوي دا مسله وڅېړل شي چې په څه ډول کېدای شي چې په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي له پای ته رسېدو سره مرسته وشي. په سیمه کې نوې شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د اسرایل پولیسو د تېرې جمعې په ورځ د بیت المقدس د حرم شریف جومات او معبد سیمې ته د ننوتو په دروازه کې فلز موندونکي ماشینونه کېښودل، او پر تلونکو لارو یې امنیتي تدابیر زیات کړل چې دې اقداماتو د فلسطینیانو غوسه راپارولې ده. اسرایل دغه اقدامات په دې سیمه کې د دوو اسرایلي افسرانو له وژل کېدو وروسته کړي دي. د مسلمانانو مشرانو د اسرایل د دغو اقداماتو په وړاندې د اعتراض په توګه له ټولو عبادت کوونکو غوښتي چې تر هغو دغه سپیڅلي ځای ته نه ننوځي چې اسرایل دغه ماشینونه لرې کړي نه وي. عبادت کوونکو د تېرې جمعې د ورځې د لمانځه د ادا کولو لپاره دې سپیڅلي ځای ته له ننوتو ډډه وکړه، او په ګرمه هوا کې د دروازې مخې ته د اعتراض په توګه کښېناستل. د همدې ورځې په وروستیو کې درې فلسطینیان له امنیتي ځواکونو سره په یخو ډب کې ووژل شول، او وروسته اسرایلي چارواکو وویل چې یوه فلسطینی د لویدیځې غاړې د یهودانو په یوه میش ځای کې دننه درې اسرایلیان د چړو په ګزارونو ووژل. له دې پیښې یوه ورځ وروسته د شنبې په ورځ په لویدیځه غاړه کې فلسطینی ځوانانو د هغو اسرایلي سرتیرو لور ته ډبرې او تیلي بمونه ورګزار کړل چې له بلډوزر څخه په استفاده په سیمه کې د هغه 19 کلن فلسطینی د کلي لاره بندوله چې مخکې پر اسرایلیانو حمله کړې وه. اسرایلي سرتیرو د هغه د کور ورانولو ته تیاری نیوه. دا هغه اقدام دی چې اسرایلي ځواکونه مشکوکو حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره تل سرته رسوي. د فلسطینی ادارې د روغتیا وزارت وویل چې لکتر لګه اته فلسطینیان په قلندیا کې چې لویدیځه غاړه له بیت المقدس سره نښلوي په شخړو کې ټپیان شوي دي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د تېرې جمعې په ورځ وویل چې له اسرایل سره ټولې اړیکې تر هغو پرې کوي چې دغه نوي امنیتي تدابیر او همداشان هغه بندیزې لرې کړی نه وي چې دې سپیشلي ځای ته یې په 50 کلونو کم عمره کسانو باندې لګولی دی.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د تروریزم د صنعت ود او پراختیا د تروریزم مخنی ولې شي دا چې کابل خاریان په دې اړه څه وای د یو څو تن نظریات په ګډه ورو
زما محمد اسکر د کابل اوسیدونکو هم زمنګ افغانستان غونډه شایسته ملک په دې ټول نړۍ کې نشته زمنګ د افغانستان هر یو ولایت داسې تاریخونه او دیدنی ځایونه لري چې د بارانانو سیلانیانو خواهش دی چې را دي شي خو د تورالیزم د خاطره د جنگونو د خاطره هغه خلک مخنیوي کیږي چې نه نه پریدي چې دغه ځایونه سیل او دغه وکي تفریح وکي مونږ غواړو د افغانستان د خلکو نه خواهش کوو د هر ولایت د خلکو نه خواهش کوو چې اتفاق او همبستګي او وروري منځته راولي د دغه تورالیزم مخه دې ونیسي چې دا سیلانیان افغانستان ته راشي او سیل او هغه زمونږ د ملک تعریف او هغه په جهان په ساته وشي
د کابل د شهر نه خبرې کوم افغانستان کې ډېر خسته خسته زیونه دي ډېر آباد زیونه دي ډېر سرسبز زیونه دي خلک ولې شي چې د جنگ او د بدبختۍ د لاس نه لاس واخلي او افغانستان باندې کار وکړي لکه ډېر خسته خسته زیونه لري د تفریقا له خاطر ده مونږ ته دومره خبره ده چې د جنگ او د بدبختۍ د منځ ولاړ شي او د وطن دی آباد شي
قدر منوریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې فرشتي جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز چمتو کړی
د فاریاب پولیس وای د کوستان ولسوالۍ مرکز لولاشت او سوال طالبانو په لاس کې د خود ازادۍ لپاره عملیات روان دي د فاریاب د امنیت قومندانۍ ویاند کریم یورش ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه سیمه ته استول سوي او په لنډ وخت کې شایي وضعیت بدل سي د دوشي او پولیس خمرې ترمنځ پر سړک د مسافرونکو موټر د چپکېدو لامل نن لښته 14 مرسوي دي د بغلان د ترافیکو مدیر محمد نبی نبی خیل له ازادي رادیو ته وویل چې په پېښه کې شپږشتنه زخمیان سوي چې مړو زخمیانو کې شزیا کوچنیان هم دي د افغانستان جمهور رئیس پر دې پیښه خوښیني څرګنده کړې ده د ننګرهار په مامندره ولسوالۍ کې د داعش 15 وسلوال وژل سوي د ننګرهار د والی ویاند عطاولا خوګیانی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو عملیات روان دي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د خلکو د فرهنګي تبادله او د سیاحت وده د تروریزم مخنیوي کولای شي شغلی غنی نن په کابل کې د ورځنی سیمینار ته چې په افغانستان کې د سیاحت د ودی پړه د خبرو لپاره جوړ شوی وویل سیاحت د تروریزم مخنیولای شي د کندهار په یشمیر ولسوالۍ کې نن پوځي عملیات پیل شو د کندهار د پولیسو ویاند زیا دورانی نن ازادي رادیو ته وویل چې عملیات پر نیش ولسوالۍ تر حمله ورسته پیل سوي دي وسوالو طالبانو تیر شپه د کندهار پر نیش ولسوالۍ حمله کړې وه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عربستان کویت او قطر ته خپل ورځنی سفر پیل کړ هغه د استانبول په نړیوال هوایي ډګر کې نن تر پرواز مخکې خبريالان ته وویل چې په سیمه کې د بحران له دوام سره هیڅ کوم علاقه نه لري او سرګی کاسیاک په واشنگټن کې د روسیې د سفیر په توګه خپل ډیپلوماټیک ماموریت پای ته ورساو رپورټونه وایي چې شای د روسیې د بارنوی چارو د وزارت مرسیال اناتولی انتونوف د واشنگټن لپاره د مسکو نوې سفیر وټاکل سي
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د نړیوال جام د خوروي په سیالۍ کې سبا سهار خپل 15 ملوبه له سنگاپور سره لري د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې تر دې مهاله سلور لوبې تر سره کړې چې په ټولو سیالۍ کې بستر توپیر خپلو سیالانو ته ماتې ورکړې دي هوتک وایي دغه لوبې د نړیوال جام خوروي په هدف پیل شوې چې د جولای تر 26 نیټې به دوام وکړي او یوازې یوه لوبډله به نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړي په غور ولایت کې له نشئی توکو سره د مبارزې په نوم د فوټسال سیالۍ پیل شوې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سیالۍ په غور کې د سلور لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي نوموړی وایي چې دغه ټورنمنت هدف لوبو ته د ځوانانو هڅول دي چې سلور ورځې به دوام وکړي او د اروپا د سوپر جام سیالۍ په پایلوب کې نن شپه د ریال مادرید او منچستر یونایټد د فوټبال لوبډلې د یو بل په وړاندې لوبېږي دغه لوبه د افغانستان پر وخت 1:30 پیلېږي دغه سیالۍ د مقدونیا په آرینا ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي او ټکټونه له وړاندې اخیستل شوي دي د سپورتي خبرونو پای.
خرمن اوریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې او څلور دېش د قیشوې زمونږ نننې خبرونه هغه برخه چې د مهمو راپورونو خبرېدو ته مزنګړې کړي و هم دلته پاتور رسیده او اوس هم دوونی ز خبرونه د انصاف پلټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونه ووري.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دې لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وزما د یک سر نه وښتر دې.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان له ولایت څخه د استاد وحید الله ستونزې راخسته ده. دوی په 1393 المریز کال کې د ماسترۍ لپاره د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي معینیت په چوکاټ کې امتحان ورکړی دی. دوی په امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو څلور کاله کېږي چې د دغه بورس نتیجه مو وانه خسته. دوی سربیره پر دې چې دغه بورس ته ونه لیږل شوم، بلکې اصلي تحصیلي اسناد مې هم په معارف وزارت کې بند دي. د دې ستونزو مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د استاد وحید الله او ورپسې د پوهنې د وزارت د مسؤلینو سرګندونې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
وروره، د کوم ځای نه دی تلیفون کړی؟
د لغمان ولایت نه.
نوم دې څه دی؟
نوم وحید الله.
وحید الله خان، ستا مشکل څه دی؟
زما مشکل خو دا دی چې موږ په 1393 کال کې د وزارت معارف په چوکاټ کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په معینیت کې د ماسترۍ لپاره امتحان ورکړ. په دې امتحان کې موږ له ټول افغانستان څخه 500 کسه کامیاب شولو. ها، چې کامیاب شو موږ زنګ وهو، موږ دلته راغلو، موږ د خپل د اسناد ته مراحل وکړل، د وزارت داخلي نو د سیتامي نو د تحصیلاتي علي نو د احوال نفوس نو دا ټول اسنادونه مکمل کو، دوی ته تسلیم کړل، د خپل اصل ترانسکریپت د نمراتو، اصل ډیپلومو، اصل تذکره او دغه ټول نور کوم اسناد چې د پکاريږي په حدود د یو میاشتې موږ دوی پسې یو نیمه شو ګرځېدلو. هر شخص په حدود د 3500 پیسې مصرف لري په حدود ته کرایې ورکول، دلته زحمت تکلیف یې ستاسو کارونه وکړه. دا پروسه اسناد هم تسلیم کړل، ان تر دې چې موږ پاسپورټونه هم تکمیل شول. بیا موږ چې کله حواله اخیستو ویلې دوی به ویل چې دا کوډ چې کوم 220 کوډ ده، که 222 کوډ ده، په دې کوډ کې پیسې شته او دا رئیس جمهور امر کړی ده کوډ بند او بل اخر انتخابات راغلو. بیا رئیس جمهور هغه کابینه لاړه او بل کابینه راغله. بیا د سره چې دې کوټ کې دا پیسې خلاص شول او دا نن کې یو دا سبا کې یو تاسو راشي دوباره بیا راغلو چې تاسو هغه د صحیح پرمې چې کومې ډکه کړې وي، هغه کوم دې هدف مسؤلیت پرمې تاسو کومې ډکه کړې ولې هغه پرمې ټول وخت ته شفاف دوباره بیا دکې موږ هغه پروسی بیا دوباره ته کړلې او چې کوم دا ته کړم سات تسلیم کړی چې بس موږ به تاسو سوال درکو.
د کوم هیواد بورسو؟
د بلغاریا هیواد بورسو، خو په دولت مخرب دی افغانستان پیسې باندې وو.
سو کسان ورتلې د بورس ته؟
50 کسان.
د دې خو سو کال وو ته بیا مراجعه نه د کړې؟
بیا موږ وزیر سره سره وخوښته فاروق وردک سره فاروق وردک دا مشکل ما نه ده، مشکل وزارت مالیه ده. بیا موږ وزیر سره د مالیه داخلو سره وخت وخت داخلو ویل زه به دا خزائن وکړم، تاسو دا مشکل به حل نشو.
تاسو ته خو بالکل منفي جواب خو نه ده درکړی؟
ته منفي جواب نه درکړی. موږ چې کله اوس خپل اسناد غواړو، موږ نور د دې نه تیر یاسو، موږ اصل ډیپلوم ترانسکریپت د سره دلته ده، موږ چې موږ اسناد موږ ترکا اسناد دوی دولت یو شرکت ته ورکړی وا. شرکت والا وایي چې موږ خو خپل پروسی باندې مصارف شي. موږ چې کله وزارت صلاحیت لري ته د آی سی سی آر بورسونه هند ته راغلل، اوس د پاکستان بورسونه یو نیم زر بورس راغلي، په سلهاو زرهاو بورسونه د دریو کلو کې راغی. موږ پکې ګډون ځکه نه شو کولای چې موږ اسناد نه لرو. هم لاغه ځای وتلی، هم له ځای وتلی استو.
په پختن در نکم نور زینو د برسونو لچ سوک کاندیدی یا کومزه کی مقرریږي خداغه اسناد او کاپی غواړي نو اصل اسناد خو نه غواړي تاسو نه څنګه
مونږ نه اصل اسناد اخیستی دي
نو تاسو وسه غواړي چې
مونږ وس غواړو کما ستری ته مولیږي خدا به ډیره خی
کنه اسناد غواړي خپل
پیدا
وزارت معرف سرم شریک کرے بورس نکیږي نو اسناد دی راکی
نو حاجی اول خو می حق هم دا چې ته باید ما دی بورس ولګې
دغه بورس ته دغه هواد ته چې بورسونه راغلیو په دې رقم بورسونو کې ستاسو نو ورسته نور سوک تللی
نه نه اول کرته دا پروسه دی وزارت مال هم دا اول کرته ناکام ورته سجا سو لګلې نه
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د بورسونو د سانګې لمشر عبدالمتین شریفي سره شریک کړه. جناب شریفي، د وحید الله په نوم د لغمان ولایت نه یو خون کې آزادې رادیو ته تلیفون کړی چې په درینیوم کال کې د یو بهرنی تحصیلي بورس لپاره د پوهنې وزارت په چوکاټ کې امتحان ورکړی. په امتحان کې بریالی شوی هم دی، خو څلور کاله کېږي چې منتظر دی او د دغه بورس نتیجه هم معلومه نه شوه. د دغه مسئلې په اړه معلومات راکړي.
درست است که در سال 1393 با شرکت
سمده په 1393 کال کې لیو شرکت سره تړون شوی، خو پر وخت د تخصیص د نه رسیدو لامل دا پروسه وزنډیده.
اما نسبت عدم مواصلت تخصیص به وقت معینه این پروسه به تعویق افتید.
شریفی صاحب، دغه پروسه په بشپړه توګه وتړل شو او که دوام ته پلان او تدابیر شته؟
فعلا نظر به شرایط و وضعیت موجود، معینیت تعلیمات تخنیکی
و اوس موجود وضعیت په کتو سره د پوهنې وزارت تخنیکی او مسلکی معینیت تصمیم لري چې د دغو استادانو لپاره چې له هغو امتیاز څخه پاتې شوي په کورنیو بورسونو کې د ماسټرۍ د اخیستلو زمینه برابره او لومړی حق هم دوی ته ورکړي.
دغه بورس چې د ماسټرۍ و، لګښت یې د افغان دولت په غاړه و؟
بله بله بله، دا اوس زمان مشکل بودیجوي بود، ولی فعلاً این مشکل حل شده است. ولی
په هغه وخت کې بودیجوي ستونزه و، خو اوس دا ستونزه هواره شوې او بل دا چې کېدای شي د دوغو استادانو څخه ځینې نورو ادارو ته جذب شوي وي او یا په نورو بورسونو کې تللي وي، خو وروستی تصمیم دا ده چې د دوی حق خوندي دی او په هیواد کې دننه به د لوړو زده کړو لومړی حق همدغو استادانو ته ورکړل شي. موږ اوس پر دغه پروګرام کار کوو.
دا استاد
وایي چې دا یوازې نه و، بلکې دوی څو کسان و او ټول د دغه ستونزې سره مخ دي. آیا د دې ستونزې د حل لپاره د پوهنې وزارت او پتیره تخنیکی او مسلکي معینیت څه تدابیر نیولي؟
تدابیر گرفته شده است که مشکل از این استادا باید حل شوند.
تدابیر نیول شوی چې د دغه استادانو ستونزې حل شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل شي د لغمان له ولایت څخه استاد وحید الله شکایت کړی چې څلور کاله مخکې د یو بورس لپاره په امتحان کې کامیاب شوی، خو دغه بورس ته چا نه دی لیږلې. او دا مو هم واوریدل چې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دغه موضوع په پام کې ده او په راتلونکي بورسونو کې به دوی ته لومړی حق ورکړل شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وسی، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ش پیغامونه لرو زموږ یو شمیر دوستانو ځینی کسان پیدا کړی دي چې نشانه یې راتویلې کچېری د حقوقي کورنۍ هم د خبرونه اورینو قلم او کاغذ دروخلی د دغو کسانو د ټلیفون شمیره ویلې کې او زنګ ورته وهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي همدا کار زموږ یو اوریدونکو په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکه د همدې پروګرام لاري موندلې دی چې تیر ورځې موږ ته پیغام راستولې غوړم لمړی د همدې دوست خبري وورو
الو سلام علیکم زه کوم د روزګان د ولایت د غزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راوډي سره په تماس کې ام زکه زده ازادۍ د راوډي مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډیر کلو خپل خپل خپلوان سره اداره کوي د محمد شریف په نامه سړی قربان د کندوز ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه رالو څه چې قربان محمد شریف په پیدا کې زده ازادۍ د راوډي د دغه خدمت نه دغه ازادۍ دراوډي د هلار چې محمد شریف نامې په کلونو خپل قربان سره جدا اول پیدا سره د ازادۍ دراوډي مننه کوم السلام په احترام
هرات څخه فضا زماتر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی جګ سړی په صورت تیار دی راغلی دی دلته هرات په ترمینل کې دی نو که چېرې د ده عکس موږ تاسو ته درواستو همکاري به موږ وکړو دغه همکاري تاسو وکړي چې د هر چا وو نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کنړ د دغو منطقو بولم شاید د دغو منطقې دوی اوس خپل ادراسو نوم نه کړي موږ سره ویلی نو هغه دې که چېرې دغو بیا په دغه سمارز موږ سره تماس ونیم چې موږ به عکس درواستو هغه دې تاسو دغه همکاري وکړو
من نو وروره تاسو خپل شمیره نه دی ویلې نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم صفر او یا شپږ پنځوس نه ویشت دوه سوه پنځه دېرش له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي
او سلام علیکم زه د کندهار ولایت موږ هغه عبدل پیدا کړی دی او څو ورځې د مخه چې هغه محمد کرمان د اعلان خپور کړي چې ما اخ شي ورک دي نو موږ اوس هغه عبدل پیدا کړی دی د کندهار ښار په درائی کې د درائی چوک باندې موږ یو ښکار دی پیدا کړی نو باید هغه محمد راځي او خپل
مننه کوم له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم له کوم شمیرې چې دغه پیغام موږ ته رسېدلی دا ده صفر اووه سوه درې سوه پنځلس څلور سوه یو دېرش له ګریش څخه یو اوریدونکی پیغام پریښی وای یو ماشومې موندلی چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي نور بل ده واورو
السلام علیکم ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د منډ ولایت څخه د کرشتو ولسوالۍ څخه پیغام کوم دا چې یو کښنی دی د شپږ وو کال دی هم پښتو وای هم پارسی دا چې دی د کرشتو ولسوالۍ کې د جاجز د پمپ سره مسکو تر غلې دی د پروژې کې یو نه شو وخت کې نو د غوې زده چې باندې کوم کوي کوم ته دی نو دا چې دی
محترمه دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلې چې د دې حال کورنۍ په کوم شمیره اړیکه در سره ونیسي زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم صفر او یا وسو څلور څلوېشت نه تیرش دیارلس
سلام علیکم احمد خان د پکتیکا ولایت د ګلی ولسوالۍ اوسېدونکی یم دلته محترم ګور اسامبل نامه ده او نوم سره نوم سنگوال ده پلار نوم یې عمر جان ده هېڅ پته نه لګېږي چا ته دلیک دعا ورته که هر څوک معلومات ترلاسه کوي معلومات ټلیفون نمبر ازادۍ ته دي ما ځي د ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل نمبر پرېږدي او بل سړی معلومات هېڅ فرق نه ورته کېږي ما ځي ازادۍ ته ټلیفون وکړه پکتیکا ولایت د دې ولسوالۍ څخه خبره سره کوم ازادي راتلو ته ټلیفون وکړه خپل شماره دې ووایي اته ما دې هغه سره کار سره کوم نو تاسو وخت نه نیسم تفصیل تامه
په مخه مشسه باید وایم چې دغه دوستان چې یو رک پیدا کوي باید خپل شمیر اعلان کړي، ځکه هغوی ازادي رادیو ته زنګ وهي، دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي، نو کېدای شي ډیر ناوخته نوبت ورسیږي. نو دا شته چې مستقیما د دې کس کورنۍ کې پیدا سي په خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانی درڅخه واخلي. لکه شمیرې چې همدا پیغام مشترغلې دی، دادا 0 وسو 8 وسو 8 وسو 1.
بله سلام علیکم، زه جمعګل روزګان ولایت خبره کوم. تیر پرونه کې د لشکرګاه څخه یو کور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه زه یو څو پیژنم، نو که دا مهرباني وکړي په دغه نمبر ماته زنګ ووهي 0 8 0 5 3 5 2 5 8. دغه سړی پاک له موږ سره معلومات راکړي، ډېر به مننه وي ځینې. السلام علیکم.
زه محمد ګل، محمد انا تاسو مهم ګل د مزار کتاب ته ورنارات کمکار دول صالح انرشاد او توکو د کدی ما خرای محمد دایم د معلم محمد صادق دی د مولادات فکر مسل دی یو خبر سلامونه ورسوم خاصه سلام هر دی ما سره په دغه لار دی او د زرو سره اړ کوم څه پروا سلو ما څنګه دو څنګه نو نو السلام علیکم.
جنا کی بلا دین یار ہار والا ہے دیدارن کے نا تا سر بتما سی او یو سالا اپنا ما چھ دغه با گنگ دا او سبو میں اشتم مت دین یار والا ہے دیدارن تے تو کلی کے او ما ولی دا او کج ہر چائی نو نور والا دین اندر بچن لے تے او دی دین یار ہار والا ہے دیدا چور بس ولا تے اے رے شکل عزیز یادو سے اپو بھی اللہ سے سلام.
من نورورا استاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوی ده، نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 8 2 0 8 3 3. دوستانو خبرمنه د عمل لري تر وی وقفې ورسته استاسو هغه پیغامونه ته ورزو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 3 4 1. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه محمد ګل، محمد جنتی اکازی وقام هوتک و مزار شریف دولت لیکن سال دون صالح من ارشاد و توکو ما خرای محمد نهیم نمیدی معلم محمد صادق زیدی مولادا دا کا فکر مسیدی زخ پر پاغام و زندکوم که ما سیدی پا دو آران لان دارو کو نرو سر آری کو نسی سپر و سلور نه سنزا سلور نه سنزا یو نه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، سلیم خبر کوم د لغمان ولایت حضور د داول جان په نام ورک ده سګ دروانی اتم کال ده. هر چا ته معلومات دي په دغه شمیره د زنګ وکړي که په داخلي که په افغانستان کې هر دولت کې چې زما غږ څوک اوري 0 8 3 3 6 8 0. شمیره یو ځل بیا تکرارم 0 8 3 3 3 2 6 8 0.
السلام علیکم، میں ڈاکٹر سیدی میں وجداری دکان میں سید اختر محمد ہی کسی بند دو تری کال کی شور سے دی تنگل سو شکل سے پلو تا دا سب مرضی لے دی مقاصد تے پاڑ معلومات لے میں پیش میرا زنگ ہوئی
دوستانو د نن ورځې خبرونه وخت هم وو نور پیغامونه هم په نور خبرونه کې درته خبروم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمہ مکان خبر کوم دی غزنی ولایت اجلستان ولزوالینا زمونږ یو دو سرک د سید عبدالعلیم په عبدالعلیم په نامه باندې دا د دولس کال کېږي ته معلومات دې مونږ ته دې په دې لمر باندې زنګ وې صفر و یو یو صفر نه صفر دوه واره درې درې آخر کې نه دی ته محترم دغه ورکول کېږي شرینیم ورکول کېږي مونږ ډېر پخوای په دغه کې په خفګان کې ورسره مونږ هېڅ درک نه معلومېږي هر چا مونږ ته پیدا کړ ډېره مننه به ډېر هر څومره چې دغه سدی غواړي شرینیم مونږ ورکوو ما د غزني ولایت لاجرستان ولسوالۍ نه نوم نیوه زنګ ویلی دی نوم مې محمد خان ده او بس سلامونه له ازادي راډیو نه ډېره زیاته مننه وکړو خوږمنو روغ غږ پورته کوي بس دا غږ خو دی بېخي پورته کوي بس خدای پاک مو مل سره
السلام علیکم زما پیغام دا د زما ورو دي غلط کال کې سیرت دی مثالی په کوم دي چې تاسو غوږ دي ورته چې اته په معلومات لري څنګه چې مېره دې ځان دی څه پر څه و یو ول څه تلې څه پر دې او بل څه مېره دا څه پر څه تلې څه څنګه څه څنګه څه تلې څه تاسو
نڅاد لرم د منډې ولایت د ترشت ولسوالۍ څخه خبره کوم ما دا پیغام دی چې ما وروزي د شپانس کال کې چورک دی وایي چې درک نه دی معلوم په دغه لمبر کدی کولای شي ما ته ځنګ وایي شپر و شپر و نه چې څنګه ویش په پای کې یو اچیا
الو سلام علیکم زه دروپ د هلمند ولایت څخه خبره کوم ما ورور د غفر په نامه باندې د دونیم کال یا درې کال کې چې خپل کور څخه وتل دي نه درک دی که دې زما ځخ خپل اوریا د بل دوست ګر زما ځخ خپل اوریا ما ته دې په دغه شمره باندې ځنګ وږي سپر وسه ونی وي څلور څو درې کین دوست ګر څو پنځه بیا شمره یو ورځ یو سپر و نه و څلور پنځه درې درې و پنځه هر مسلمان ورته کومه ما ته دې په دغه شماره باندې ژوند وو کې درنګ د خوځ خدای شي سور ځان به نه ډیر جګ دا نو کښ نه دی دا چې په دنا ګرځي وي ک دې او کار مسلمان ورته معلومي ماته په دغه شماره باندې ژوند وو چې نو مو ټول څه ته انتظار کې دې زما ځاګه لري ملګری یو بل دوه سره د مسلمانانو له مخې د موست په دغه شماره باندې ژوند وو د ازادي رادیو څخه ډیر ډیر مننه چې نور څه نو ټول پر ځای کوي الله مو مالته مسلمان شه
السلام علیکم ما نوم شغا سیدی د ورور نوم او د ولیدی نه نه کال کیږي چې نه دره کوي هر چاته چې معلومات یې مشته په دغه شمیره ځنګ وي صفر و صفر و دوا شپږ دوا اته پنځه شپږ هر چاته چې معلومات وي د هلمند ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکی د سیمو و سلام
السلام علیکم زه به خو ټول د زمیدان ول ټولنه په تاسو ته تماس کوم مې مرګل دي چې محمود حاجر نامې دي ځین مختکی چې ورکښو دي کوم که چا به معلومات مې ته د پدایښ نه ریځان وای تی پر یا شپږ پټې دوش سپر ونه
السلام علیکم سلام علیکم زه ازادي راځي ته دا پیغام پر دم چې ما زه د کندهار ولایت بسم الله نمیزم زما زی ګلالۍ نمیزي د کندهار په میدان کې ورکسوي دي د پنځه ویش کال الګ دي خړه خړه سترګي جن سرکه کوي ځوان دي د کندهار ولایت دي هر مسلمان ورور کف د په اړه معلومات لري مستجی په دا لمبر زنګ راوي صفر و صفر دوا درې درې نه سلور شپږ اته بیا دې په دا لمبر ځنګ دا وي صفر و صفر دوه درې درې نه سلور شپږ اته مې نه کاته ځوان دی خړې سترګې دي پنځه ویش کالو دی پنځه ویش کالو دی ومنه الله ستاسو
الو السلام علیکم زه حبیب الله در روزګان ولایت گیزو ولسوالی سره تاسو سره بتماش کوم موږ یو دوه سورک پی هغه محمد نمیږي گیزو ولسوالی دی د مرزا محمد زوی دی په رنگ شنی سترګې دی او اته کال کی ورک دی که څه معلومات لري یا یې نه ونه لري په ورډو مردو کې دی یا په هر ولایت کې چې دی هر مسلمان کولای شي په دغه شمیره زما سره تماس ونه شي شکر اویا یو پنځوس پنځوس درته و درو اویا السلام سلام علیکم یا زادې راځو ټول کار کوم کړه سلامونه وایم بالا سلام یم یا بابا را درینا چې کیږي چې ورستوای دا د کابل ولایت مصیبل سوالی دا او پملا کوب دا دا یو غوګل زر پرې غونټره او کار ته پاتې په دې شماره د زنګ وي چې پرواز یا نه نه وي څلور ته شپږ پنځوس و نه وي مخه ته دې ښه سلام
علیکم زه جمهور خبره کوم د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ او د زرغند د زرغون د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم زما یو ورور دی اتلس دوه کاله کېږي چې نادرکه دی عمر یې اتلس کاله دی څوک چې زما غږ اوري او یا دی په خپله اوري یا بل څوک په دغه هکله باندې معلومات لري عمر یې اتلس کاله دی او دوه کاله کېږي چې ورک دی نوم یې عبدالعلي دی څوک چې په دغه شمیره باندې ما څه زنګ ووهي زموږ په ځای کښې چې دی موبایل کار نه کوي او پیسیوګانې دي د پیسیو لمبر دی صفر دوه اته.